د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې دوه خبرې مجلې پاته دي. د نن ورځې لپاره د ماښام تر اوو بجو پورې به تاسې دا خبرې مجلې پرله پسې اورئ. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې په ترڅ کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د ښو اړیکو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تر دې وروسته به پر ټولو امکاناتو غور کوي چې په هغه کې یو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کول دي. په دې خپرونه کې به د افغانستان د حکومت د دې دریځ تر څنګ نور رپورټونه هم درته ولرو چې سیمایز او کورنی مسایل مو پکې راخستي. خو تر هغه مخکې به اجمالا د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي دوی به یې وځپي. د پاکستان فوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه بمباریو کې تر څلوېښتو زیات وسله وال وژلي دي او د شمالي او جنوبي کوریا سرحدي سرتیرو پر یو بل د توپونو ډزې کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به یې ځپي. د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د ټولو هغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې په افغانستان کې روانې چارې تخریبوي.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه رئیس جمهور
هر دلچه در افغانستان دخل کو پرزد گام پورته کوي. افغان ولسمشر به د وسلوال پوز د اعلی قماندان په توګه هڅه وکړي چې د ګواښ له منځه یوسي.
جمهور رئیس اشرف غنی په خپل هم تیر ورځ وویل چې هیڅوک به په افغانستان باندې خپلې غوښتنې په زوره ونه منلی شي او افغان پوځیان د خاورې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د پاکستاني مالونو بدیل په هیواد کې موجود نه دی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس سرخ شفیزی نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني مالونو په وارداتو بندیز لګول شوی خو په بدل کې افغانان په ډېر لوړ قیمت سره د نورو هیوادونو له مالونو کار اخلي. اخوا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري څو له دې ډلې له 3.4 میلیونو کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په دوام ټینګار کړی. جانکاري د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي سره له دې چې ډېر ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی خو د لمنځلو لپاره لا هم زیات لاملونه موجود دي. ښاغلی کیری هیله ښودلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ به دوام وکړي او اړیکې به یې لا نورې پراخې شي. دا پاکستان فوځ وایي په شمالي وزیرستان کې جنگي الوتکو بمباری کړی دی او درې څلوېښت وسلوالې وژلي. پاکستاني فوځ ویلي په دې بریدونو کې په دوو کلو کې وسلوال پنخه شوي دي. تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان فوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د دې عملیاتو د پیل راهیسې د شمالي وزیرستان په سلو کې نوي برخه له وسلوالو پاکه کړي او 3000 وسلوالې وژلي. بلخوا وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمند په ډزو وشلې. 22 کلنې مصر شاهین باندې هغه مهال په نوخار کې ډزې وشوې چې خپل مور سره په سودا اخیستلو پسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وه او په ډزو کې یې مصر شاهین وشلې او مورې سخته ټپي شوې. د نوخار یو پولیس چارواکي ازادي راډیو ته وویل مصر شاهین په یو شمیر تلویزیونی سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و. د قاهرې د استوګنې په یوه سیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټري بمې چاودنه شوې. دې چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي او شاوخوا ودانۍ نړولې. تر اوسه د دې چاودنې د مرګ ژوبلې رپورټونه تر اوسه په دې چاودنه کې د چا د وژل کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی خو ویل کېږي د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوالې نړولی. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په اشخابات کې په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د ترکمن ولسمشر قربان قولي بیردی محمدوف له خولې ویلي د اشخابات په خبرو کې د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت په اړه د ترکمنستان او تاجکستان دریز ګډ وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم ویلي چې دواړه هیوادونو د تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد هڅو کې یو دریز درلود. چارواکي وایي چې دواړو خواوو په خپلو کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د پراختیا په هدف پنځه سندونه هم لاسلیک کړي. تاجکستان د منځنۍ اسیا یو بې وزله هیواد دی، خو ترکمنستان بیا د طبیعي زیرمو د لرلو له کبله په ښه اقتصادي وضعیت کې دی. دواړه ولسمشران د تروریزم په اړه وروسته لا هغې اندېښنه څرګندوي چې رپورټونه وایي په وروستیو میاشتو کې سخت دریځي وسله وال له ګاونډي هیواد افغانستان څخه د دې دوو هیوادونو سرحدي سیمو ته وراوښتي دي. رپورټونه وایي شمالي کوریا او جنوبي کوریا په خپلو کې د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي. پر یو بل د توپونو دا ډزې وروسته لاغې وشوې چې د شمالي کوریا څخه په هغه لټ سپیکرونو د توغندي برید وشو چې جنوبي کوریا په تېره اونۍ کې د پینګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. او د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکراټ مشر نانسي پلوسي وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رای لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوري غوښتونکي د امریکا د کانګرس د دوو اړخونو د استازو مجلس او سنا اکثریت په لاس کې لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دې اتومي موافقې د ردولو لپاره یو پریکړه لیک تصویبولی شي.
د ازادي راډیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پر انټرنیټ پاکې صافي اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې درستی www.azadiradio.com. د افغانستان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به د پاکستان شکایت وکړي.
د افغانستان حکومت دې نتیجې ته رسیدلی چې د پاکستان سره څو اړیکو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. بینان د افغانستان حکومت
په دې خبرونه کې بواوري چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر واردونکو شرکتونو د پاکستان د مالونو د واردولو پر واردولو باندې بندیز لګولی دا کاري تحریم کړی دی. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د ځوانانو شورا نن د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت ځانګړې غونډه درلوده. د غونډې له جریانه به رپورټ درته وړاندې کړو. بواوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې میلیونونه انسانان د فقر تر خط لاندې اوسي. د دوی سره د مرستو لپاره څه ډول پروګرامونه شته په دې خبرونه کې مرکه ور باندې لرو. او د یونان حکومت وایي کنړیوال دوی سره مرسته ونه کړي د کډوالو د غیر قانوني کډوالو ستونزه د ټولې اروپا لپاره خطر پېښولای شي.
اینې ویو او تیان دن پارېوی او یې اروپای کې
د افغانستان حکومت نن ویلی دی چې ک پاکستان د پاکستان سره د اړیکو د سمولو لپاره د دوی هڅو چندان نتیجه نه ورکړي او دوی پر ټولو امکاناتو غور کوي چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کول هم شامل دي. د پاکستان حکومت د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی وو او هغه ته شکایت کړی دی چې په کابل کې د پاکستان پر ضد منفي خبرې ډېرې سوي دي او رپورټونه ورباندې خپرېږي. او پاکستاني لوري افغان حکومت ته ویلي دي چې دوی له زغمه کار اخیستی او د افغانستان له حکومت څخه هم دا توقع لري چې د پاکستان په وړاندې د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنا چلند وکړي. د افغانستان د حکومت د وروستیو څرګندونو جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل په رپورټ کې واوري.
روسته لدی چې کابل د اسلام آباد له نه همکارۍ څخه ناهیلی سو، ظاهرا د هیواد د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کوي. کومه طرحه چې په روسي کې د ملي وحدت حکومت چارواکو لخوا جوړه سوې د پاکستان په وړاندې پکې څو انتخابونه په پام کې نیول سوي چې یو یې ملګرو ملتونو ته د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه شکایت دی. د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل خبرداری ورکوي چې لدی وروسته به کابل د اسلام آباد په وړاندې تند دریځ خپل کړي. شغلی فیصل د ملي وحدت حکومت د نوي طرح په اړه ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ معلومات ورکړل.
د افغانستان حکومت د نتیجې ته رسیدلی چې د پاکستان سره څو اړیکو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. بینان د افغانستان حکومت ټول اپشنونه تر لاسه باندې لري. په دغو اپشنونو کې بلاخره یو اپشن د ملګري ملتونو د امنیت شورا ده چې د هماغه طریقې څخه هم دا مسله مطرح.
په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوې دي. د ملي وحدت حکومت مشران پاکستان تورنوي چې د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي، او ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې ابتکار له دغه هیواد څخه واخیست. پاکستان له دې مخکې هم د افغانستان پر وړاندې په دوګونی سیاست او د ملوکو توایفي حکومت په جوړولو تورن سوی دی. په ورته وخت کې د جمهوریت د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې غوښتنې پر افغانستان عملي کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړي څو پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکارۍ ته وهڅوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقیل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل اوس د دې وخت رسېدلی چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او له هغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراوندز باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته د خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو حجت تمام کړو هغه اتمام حجت هغوی وکړو. اوس نړیوالو قوتونو په خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پر زور طریقه باندې.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې نور به د پاکستان دوه مخي سیاستونو ته تسلیم نسی او دغه هیواد ته خبرداری ورکوي چې د افغانستان پر وړاندې له خپلو رنګکارو فعالیتونو لاس واخلي، کنه نو د نړیوالې ټولنې په واسطه به پرې فشار راولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې تر څو خونړیو پرله پسې حملو وروسته وویل چې پاکستان هغو ډلو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی چې د افغانستان د خلکو پر ضد داسې تروریستي حملې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ورهزار کړی و او د کونړ پر سرحدي سیمو یې د درنو وسلو د حملو له امله جدي اعتراض ورته وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او هغه ته یې ویلي چې د شی رهبرۍ د اصولو پر اساس پاکستان د زغم مسؤلیت منلو او له افغانستان سره د اغیزمنې مراودې کړنلار عملي کوي، خو له افغانستانه توقع لري چې په سرحدي سیمو کې به د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او له پاکستان سره به د ښه ګاونډیتوب دو اړخیز باور او د مثبتو اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغو سیاسي لانجو ته په دغو سیاسي لانجو په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ننه د دوا یو شمیر واردونکو شرکتونو پریکړه کړې ده چې بعد له دې به له پاکستانه د دوا واردولو کار بندوي او د پاکستان پر تولیداتو به بندیز لګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پر پاکستاني موادو د تحریم په بدل کې باید د خپلو کورنیو تولیداتو اندازه او کیفیت زیات شي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني موادو تحریم به په لنډ مهال کې پر پاکستان فشار راولي، خو افغانان باید د دې لپاره یو بدیل پیدا کړي. اجمل تورمان په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له اقتصادي خپلواکۍ پرته د سیاسي خپلواکۍ درلودل ناشونی دي. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان اقتصاد باید په نورو هیوادونو پورې تړلې نه وي او حکومت باید له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر پاکستانی توکو د تحریم خبره کېدای شي په لنډمهال کې پر دغه هیواد یو فشار وي، خو په اوږدمهال کې باید افغانستان له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا وي.
باید حکومت اړ شي چې له کورنیو صنایعو څخه استفاده وکړي ترڅو موږ دا توان ولرو چې که یو هیواد تحریموو نو وی شو کولای، خو کله چې زموږ دوکانونه د نورو له مالونو ډک وي تحریم معنا نه لري. بدیل لري، بدیل یې چینایي دي، ایراني دي، د منځنۍ آسیا توکي دي، خو موږ وایو چې بدیل یې باید کورني توکي وي او موږ اړتیا نه لرو چې ډېر قلمونه مواد له بهر نه وارد کړو.
ښاغلی حافظي وویل چې اوسمهال پر پاکستاني توکو د تحریم په وړاندې د کورنیو تولیداتو بدیل نه دی موجود او یوازنی بدیل یې له چینی او ایرانی توکو نه استفاده کول دي چې نرخونه یې لوړ دي. افغانانو په افغانستان کې د خونړیو انتحاري حملو په غبرګون چې لامل یې پاکستان ګڼي په دې وروستیو کې د پاکستانی توکو د تحریم کمپاین پیل کړ. د مدني ټولنو په لسګونه غړي د پاکستانی توکو درانیولو د تحریم غوښتونکي شول او دغه شان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک کې هم د دغه شبکې د کارونکو لخوا په دې تړاو ګڼ پیغامونه خپاره او له خلکو وغوښتل شول چې د پاکستانی توکو له اخیستلو ډډه وکړي. ورپسې د درمل پلورونکو د ټولنې مسؤلانو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له پاکستان څخه د درمل واردول منع کړي. دا په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه د وارداتو کلنی حساب 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو یو شمېر نارسمي راپورونه بیا دغه رقم 5 میلیارد ډالر ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې پر پاکستانی توکو د اخیستلو تحریم ښایي په لنډمهالي کې ستونزې ولري، خو په اوږدمهالي کې کیدای شي د اقتصادي خودکفایۍ لپاره ذهنیت جوړونه وکړي. اقتصادي کارپوه سهراب بهمن:
دا کار په لنډمهالي کې موږ له ستونزو سره مخ کوي، ځکه موږ ورته بدیل نه په هیواد کې دننه لرو او نه هم په شاوخوا هیوادونو کې، نو ځکه موږ له ستونزو سره مخ کیږو چې د بدیل لار پیدا کړو. او زه فکر کوم چې د بدیل لومړنۍ لار یې کورنۍ تولیدات دي، او که ونه شي نو مجبور یو چې دوهم او دریم هیواد ته مخه کړو.
ویل کېږي چې افغانستان اوس مهال د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. د کارپوهانو په وینا د یو اقتصادي معقول سیاست نشتون د دې لامل شوی چې افغانستان په اقتصادي برخه کې خودکفایي ونه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ساده توشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د رسمي اعلان شپږ نوی مکلی زوه. د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع د افغانستان د خپلواکۍ د رسمي اعلان د شپږنویم کلیزه له امنیتي ځواکونو سره تر ملاتړ د ملاتړ تر نامه لاندې ولمانځله. د دغې مجمع د غړو یو شمېر چې سلګونو ته یې شمېر رسېده پرون نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې دا ورځ د دوی پلرونو او نیکونو په خپلو قربانیو لمانځلې ده او ځوانانو ته پکار ده چې دغه ملي امانت خوندي وساتي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سند رپورت لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په هیواد کې روانې ناملې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتي کړیو حسې وبللې. دا خبره د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د شپږ نویمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت په جوړه غونډه کې وکړې. د دې مجمع مشر سید عبدالله هاشمی وویل:
در چنین شرایط وظیفه حاد ملت افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان حمایت نماید.
په دغه سه حساسو شرایطو کې د ټولو افغانانو دنده ده چې د امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي او له حکومت هیله ده چې پر هیواد د پاکستان د تیریو دوسیه د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري څو ملګري ملتونه د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته تدابیر ونیسي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او حکومتي تاسیساتو پر ضد د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او راپورونه وایي چې په دې حملو کې تر ډېره ځای ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي. افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونه وایي چې شواهد ښیي چې دغه حملې اکثره په ګاونډي هیواد پاکستان کې طرحه کیږي. د دې حملو په لړ کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شاه شهید قصبه او د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د مخالفینو په درې حملو کې سکم 400 ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دغو نه امنیو ته په کتو سره افغان حکومت تصمیم نیولی چې د پاکستان پر وړاندې په پالیسیو کې له جدیت څخه کار واخلي. د افغانستان د ځوانانو مجمع په غونډه کې د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو په استازیتوب د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل وویل چې د هیواد امنیتي ارګانونه چمتو دي چې د خلکو په مرسته د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ارزښتونو څخه دفاع وکړي.
ما قوت نظامی قوی داریم، ما سطح نظارت و قابلیت ماربیوی بسیار بلند داریم،
مونگ پیاوره پوزی قوت لروز، مونگ پلوره درجه ده ازارات و ماربی وردیا لرو. خدا دخل کو لملاتر پرتا نیم گردی ده، مونگ با دخل کو پمرست دیر بریاوی ترلاسکلو. امنیتیز وکونه ده ده ترتنگ چه ده هیوات خپل وکی ساتی، خل کو تا ده زمینی هم برابروی چه خپل طولینیز او فرنگی فعالیتونه پختوگه تر سرکدی.
د افغانستان خلک وایي د هیواد په نام نه یو کې سره لدی چې د پاکستان لاس لرل ثابت شوی، خو حکومت پر وړاندې جدي غبرګون نه دی ښودلی. دوی د هوا د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په ډېرو غونډو کې پر حکومت تاکید وکړ چې نور دې د پاکستان پر وړاندې له کمزوري دریځه کار وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د پاکستان پر وړاندې د پالیسیو په غوره کولو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
دا آزادي د خبری مجله د نن ماښام تر شپږ نیمو بجو پورې ده. تاسې به د نن ماښام تر شپږ نیمو بجو زموږ ته خبری مجله اوري، او تر اووه بجو مو دوهمه خبری مجله ده. په پوره اووه بجې به د امریکا ژغ آشنا راډیو همکاران تاسې ته خپل پروګرامونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه زیات خلک په فقر او لوږه کې ژوند کوي. د دې په کابل کې د دې ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته نن وویل چې تر 2 میلیونه زیات انسانان په افغانستان کې له شدید فقر څخه تر شدید فقر لاندې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وحید الله امانی سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده، او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت او دلته د فقر اندازه څه ده.
هغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د شاید مرکزی ادارې لخوا ترسره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایي په برخه موږ ورته نظر واچوو، د هغې په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنی دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. په دغه 30% کې چې 2.8 میلیونه کسان راځي، ټول دا بیا په درېو کټګوریو تقسیم شوی دی چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي، او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي، هغوی هغه کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخیستی. د دې تر څنګ 4% نور وګړي د فقر په لیکه یا د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دغه غرزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 2.8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
ډبلیو اف پی ته دا څومره د اندېښنې وړ ده، او څه تدابیر دي د دې لپاره چې دغه بېوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بېوزلۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو د رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه، برنامې او فعالیتونه جریان لري. مونږ 3 کلنی پروګرامونه لرو، یا د هر کال لپاره موږ جداګانه پروګرامونه پلانونه جوړوو. 2015 کال کې موږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرسته ورسوو. سږ کال په اړه که خبره وکړو، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی په پام کې لري چې د دغه 2.8 میلیونه کسانو له ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ په مستقیم ډول د خوراکي توکو مرسته ورسوو. پاتې نور کسان هغوی په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري کړي وي، غواړي چې په افغانستان کې د خوړو کیفیت خوندي وساتي. نه یوازې دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، موږ غواړو چې په ټوله کې افغانستان کې د خوړو خوندیتوب منځ ته راشي.
بله، نو امانی صاحب، دلته یوې موضوع ته په پام چې امنیتي ستونزې ستا په ځینو ځایونو کې د افغانستان ګواښونه سته دي، او ځینې سابل عبور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت له پلوه چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه شي کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنها دا چې پکې امنیتي ستونزې شته، افغانستان یو غرنی هیواد دی، د حوادثو سره مخ یو هیواد دی. مونږ ستونزې لرو، خو د اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، مونږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. که مونږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راورسیږي، دا به لرې نه وي چې مونږ به د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ یو. خو په ډاډه زړه ویلی شم چې د افغانستان په ټولو 3 ولایتو کې فعالانه حضور هم لرو. مونږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یا هم خلکو ملاتړ را سره دی. هیله مونږ دا ده چې مونږ سره ټول همکار واوسي.
دا آزادي راډیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
اوس په ورسو له پاکستانه یو رپورټ لرو. نن په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وویل چې د پښتو فلمونو او ډرامو یو هنرمند ده، د په پېښور ته نږدې وژل سوې ده. دا ناڅرګندو کسانو وژلې او د هنرمنده مسرت شاهین نومېده. دی به په ټلویزیوني سریالونو او ډرامو کې کار کاوه. د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوخار کینټ تانې SHO اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټي وي او سټیج ډرامو 2 کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکي وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووجل شو چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی وه. د پښتو ټی وی نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ته نږدې بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیون نه کله نه خرڅېږي. هیڅوک په نه ډرامو کې کار کوي نه به سلیمګانو ته خو چې کله سلیمګانو ته خلک ځي نو هم د تکي فنکارانو لپاره ځي چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی نو بیا ښه نه وي نو بدنام خلک وي. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري وایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقي او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم د رايولوي خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره تنخ دغه خپل بس دنه کار کوي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له کوم تک خپل ځان ته موږ چې موږ د خبرې پښتو فاده په دې کې
د پولیس په وینا ډیر ضربه د ټی وی او سټیج ډرامو وجل شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخستې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د یونان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې هلته د غیر قانوني کډوالو د ستونزې په حل کې مرسته ورسره وکړي. د یونان حکومت وایي چې په جولای میاشت کې په بیساري ډول زیات غیر قانوني مهاجر دغه هیواد ته تللي او دوی په یوازې توګه مخه نشي نیولای. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وایي غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکی مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په خبری کانفرانس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وایي په دې کې شک نشته چې که نړیوال، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي یونان به هغه ساعتي بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې شنبه پر ورځ د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په 2 میاشتو کې لږ تر لږه 1,600,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدل دي. ملګری ملتونه وایي دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریې او عراق وګړي دي چې د ترکیې له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدل دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر د سه‌شنبه پر ورځ په جنیوا کې ویل چې 13 میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدل دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي او لږ تر لږه 2.5 زره کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه د سمندر له لارې یونان او ایټالیا ته رسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت لاله کندهار لیکلی زله ولسمشر اشرف غنی غواړم چې له پاکستانه د خراب کیفیت پر دواو بندیز ولګوي. خادم افغان لیکلی افغانانو چې د پاکستان پر تولیداتو بندیز لګولی اوس افغانان پوسیوی دی چې دښمنی څوک دی او بریالی له هلمند لیکي ولسمشر غنی دی له افغانستان سره خپل اړیکې له پاکستان سره اړیکې شي کړي ځکه د سولې په خبرو کې مهم رول لري. اوریدونکو دا خبرې دا خبری مجله منوره پایته ورسیده. بله خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. خدای مو مرسه.